سلامونه وخت مو بخیر د افغانستان په وخت سلور نیم بجې شوې. نړیوال بانک په تازه راپور کې ویلي دی چې د افغانستان اقتصادي بیرغونه ټاکنې شوی او له پرلپسې ننګونو سره مخامخ ده. په راپور کې چې پرون خبر شو د طالبانو حکومت په پالیسیو کې ابهام لمالي پلاوه د افغانستان انزوا د بهرنیو مرستو کمیدل او له ګاونډي پاکستان سره کاواک سوداګریزي اړیکې د هیواد اقتصادي ټاکنې توب علت نه بلل شوې. تر پرون درځونې لمخې په افغانستان کې چې د اوږدو کلونو جګړو او طبي ناورینونو ځپلې د بیوزلۍ د لوړې کچې بیکاری محدود امکاناتو او د توکو د پیر لپاره د بیوسیلې وجې میلیونونه افغانان په ناوړه اقتصادي وضعیت کې ژوند کوي. ټاکل شوی چې د ملي مقامات د جبهې په مشرۍ د طالبانو د مخالفو ډلو دوه ورځنۍ غونډه نن د اتریش په پلازمینه وینا کې پیل شي. د ملي مقامات د جبهې د سرچینو په وینا په دې غونډه کې به پر طالبانو د نړیوالو فشارونو د زیاتېدو، د ښځو او اقلیتونو د حقونو د ملاتړ او د طالبانو پر ضد په کور دننه د مقامات د پیاوړي کولو پر لارو چارو بحث وشي. د ویانا د پنځمې غونډې د رسنیو مسؤل محمد الله افضلی وایي چې د ملي مقامات د جبهې مشر احمد مسعود او د ازادۍ جبهې مشر یاسین زیبا نننۍ غونډې ته وینا وکړي. د هغه په وینا په غونډه کې د یوات مخکنی سری او د ګوندونو خو استاذي ګډون کوي. طالبان د ویانا مخکنی غونډه بي ګټي بللې او وایي چې په دې غونډه کې هغه کسان راټولې چې خلکو آزمایلې دي. په پام کې ده چې د ویانا غونډه سبا هم دوام وکړي.
پنځه دقیقه
دوه خبرې دي. یو خو
مخکنی کابینه کې صرف پنځو فیصد
متاسفه یم چې
حکومت چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
سلامونه ستړي مشي د پنځه دقیقې بحث موز فریده سیال د تیروشان د تخنیکی چارو بسم بلخت راکلای کوم. دا طالب مشرانو ترمنځ د اختلافونو پاړه د ګڼ راپورونو تر خبرېدو وروسته طالبانو ولیدي چې د دوی په رهبرۍ کې هیڅ ډول اختلاف نشته. د طالبانو د حکومت ویاند تیره اونۍ په یو ټویټر سپیس کې چې خپور شوی و د ویل چې د دوی حکومت له پایله د داخلي جګړو اختلافونو د مخنیوي لپاره کارونه او داسې پلانونه جوړ کړي دي چې هیڅ ډول د دوی ترمنځ شخړې منسنل شي او دغه په ټکو باندې که څه هم د امارات اسلامي د چارواکو ترمنځ په ځینو مسایلو کې اختلاف شته خو دا دومره ډیر نه ده چې د هغوی ترمنځ درس یا دغه کم یووالی چې ترمنځ شتون لري دا له منځه یوسي. مجاهد د څرګندونې داسې مهال کوي چې په دې وروستیو کې د طالبانو اند رهبرۍ په کچه د اختلافونو راپورونه خپاره شول. زیاتره دغه اختلافونه د نجونو پر زده کړو او پر ښځو دا روستیو بندیزونه لکبل شو طالبانو وزه کړی دی راپورته کیږي. نن په خبرونه کې په همدې موضوع بحث کوو چې د طالبانو ترمنځ دغه اختلافات راپورته شوې دي څومره به پرسیږي، اغیز په یې د افغانستان پر راتلونکي باندې څه وي، او آیا دغه اختلافونه دومره لوی دي چې بالاخره په افغانستان کې د دوی ترمنځ خپل منځي جګړې ته لمن هواره کړې او کنه. په پروګرام کې سره میلمانه شته د سیاسي چارو شنونکي هر یو اساق مرو همدارنګه اختر محمد راسختي. راسختي تاسو ستړي مشه اتمر صاحب تاسو بخیر راغلي پروګرام ته. اتمر صاحب کله تاسو سره پیل وکړم په دې رستیو کې د راپورونو ورکول کېږي چې که څه هم ستانګزي له پخوا نه لکه نش طالبان واک ته رسیدلي دي او د نجونو پر زده کړو باندې بندیزونه وضع کړي ډېر کله نیوه کې که یو وایي چې دغه کړنه د طالبانو خنه د دوی باید نجونو ته د تعلیم اجازه ورکړي او همیشه وایي چې علم پر ښځو نر فرض ده. لغې نه وروسته د طالبانو یو بل وزیر راپورته کې هغه مورد خبره کوي او د حقانی او د کندهار د ډلې ترمنځ هم د اختلافونو خبره کوي. دغه اختلافونه څومره واقعي دي او کنه یوازې پر رسنیو کې زور اخیستی؟
مننه فریده جان، خور تاسو سلام جناب راسخ صاحب ته او رینن کو ته سلامونه نکیل. سره د دینه چې طالبان همیشه دا خبره کوي چې اختلاف جدی پر رهبری که موجود نده، لیکن در موقع پیل نه در اختلافات نخی نخانی لیدل کیگی. اول کلچه دوی واکمن شد پا کابل بانده کستاس پیادی در پاکستان دستخبارات و در وقت رئیس حمید فیض کابل تراغه او دا هغه څه واخ قبول ترغی چې ترغه وخت پورې اته د طالبان د کابینه اعلان شوې نو نو بیا ویل کېدل داسې چې دا په اثر د هغه اختلافاتو چې طالبان په منځ کې رامنځته شوی و، البته د قدرت د تقسیم په برخه کې، نو فیض امید کابل ته راغی او د دوی ترمنځ دغه جوړ جاړی وشو چې د همغه وخت نه تر دې اوسه پورې په کابینه کې تغییرات نشته دي او کابینه د سرپرست په شکل پاتې شوی. البته دا په دې معنا دی چې په همغه وخت کې اختلافات موجود و، اوس هم دغه اختلافات لکه چې تاسو هغه ته اشاره وکړه د بعضې طالب مشرانو په خبرو کې څرګندېږي، مثلا د نجونو د تعلیم په برخه کې، همدغسې د ښځو د کار په برخه کې، او همدغسې د قدرت د تقسیم په برخه کې، د مالي منابعو د تقسیم په برخه کې، او ورو ورو داسې لیدل کېږي چې دغه اختلافات ورځ تر بلې ډیریږي، ځکه چې که تاسو متوجه اوسئ قندهار نه حتی د یو قومندان امنی تبدیلي باید خپله شیخ هیبت الله ورکي، یعنې دغه د کورنیو چارو د وزارت د صلاحیت نه دوی خپل اخیستی. په دې معنا دی چې ورو ورو قندهار مرکز د قدرت ګرځي او دغه نورو ډلو ته اجازه نه ورکوي چې دوی
سره مخکې د پاکستان موضوع ته اشاره وکړه. دا په دې معنا ده چې پاکستان له اول نه دغه اختلافونه چې طالبان ترمنځ وه په دې کې دوی لاس درلوده، یا د هواري لپاره یا د رامنځته کولو لپاره یو ډول نه یو ډول دوی دخیل دي. او ولې کندهار دومره ځواکمن شوی ده؟
خبره دا ده چې هر ډلې سره مختلف استخبارات کار کوي. که تاسو قندهار رهبری وګوري د دوی نږدېوالی د ایرانیانو سره ډېر دی، د هغوی نه مرستې دوی ترلاسه کوي، مشورې دوی ترلاسه کوي. په دې درې کلونو کې دغه په وضاحت سره لیدل کېږي، هغه طالب مشران چې د دوی سوابق او رابطه د ایران سره ډېر دی، هغوی سره د دوی مناسبات هم ډېر دي. او تاسو پرون خبر یاستئ چې کله د ایران مشران د پخوانی دولت مشران سره په ترکیه کې وکتل، د هغوی یو سپارښتنه دا وه چې تاسو پاکستانیانو سره مه ګورئ. په دې معنا دی چې د سیمې استخبارات کې د پاکستان ایسای دی، که د ایران سپای پاسداران دی، که روسیه دی، که چین دی، دوی خپلې ډلې په شاتپهیي هر یو دننه په افغانستان کې و، هر یو دغه استخباراتي ډلې د مختلفو ډلو نه دوی استفاده کوي د خپل د ستراتیژیګانو لپاره.
مننه مننه اتمر صاحب، تاسو ته راګرځم، راڅخه صاحب تاسو هم ستړي مشوي پروګرام ته بخیر راغلي. که تاسو راته وایست لکه څنګه چې اتمر صاحب وویل د سیمې هیوادونه هر یو هڅه کوي طالبان په شاور ډبه یو د دوی ترمنځ دغه اختلافونه هم کېدای شي د دیني سرچینه اخیستی وي، اوس د چې دواړه زمونږ ګورنیان دواړه طرف نه هڅه کوي یو ډول یو ډول طالبانو سره اړیکې ولري، ایا ستاسو په باور باندې چې ټرمپ واک ته رسیدلی دی افغانستان بیا داسې د نړۍ د قدرتونو ترمنځ د واک د جګړې په میدان بدل شي؟
د سوال پاک لویل سم ګوري، افغانستان جغرافیا نن د نن نه بلکې نیمه پیړۍ د چې د مستقیم د غربي او د شرقي او د منطقي د استخباراتو په جګړیز او استخباراتي میدان باندې مبادله شوی ده، او دغه ډلې ټپلې چې قدرت ورسېدل او راغلل او په افغانستان ولس باندې حاکمیت وکړي، دا اکثرا دوی د استخباراتي کړو له ادرسه راغلي ټپل شوي قدرت رسیدلی دي، چې طالبان هم د امغو ډلو یو شاخه ده چې دوی د خپل د 1350 کال د سردار محمد داوود خان د نظام د ړنګولو نه چې د جهاد فتوا صادره شو، او تر دغه نه د جهاد او د ازادۍ چیغې او نارې او بیرقونه رنگارنګ پورته کیږي او نارې تکبیر الله اکبر پکې لیکل کیږي، دا ځیل سم چې فقط او فقط د دغه ګروپانو او د دغه ډلو ټپلو فقط فکری مکتب مبارزات یو شان دی، د دوی وژنه د دوی تباهي د دوی عقبګردي سیستم کې فرق دی. هر هغه څوک چې په دغه جغرافیه د افغانستان کې ډیر وژنه وکړي ډیر علاله وکړي ډیر تباهي راولي هغه زر قدرت ترسيږي چې څنګه چې تاسو ولیدل طالبان دوزلي قدرت ته ورسېدل مجاهدين دوزلي قدرت ته ورسېدل او بیا هم د مجاهدینو لپاره بیا هم لا پیګری روانه ده د داعش د لوټپل دغه ټوله لا پیګری په دغه سیمه کې روانه کړې ده. دا زمونږ دغه اول خو په دغه نږدې گاون کې مو چې پاکستان استخبارات جوړ شوی دی دا دوی ول چې شورای پېښور د طالبانو جوړ کړی و او په کوټه کې شورای کوټه یې جوړ کړی و د هماغه ورځ نه چې دوی دغه د دوه شوراګانې جوړ کړې وي ویل سم د دوی ترمنځ اختلافات موجود و د کومې د شورای د پېښور هغه د حقانی د چترلاندې د رهبرۍ تر چترلاندې و او د کوټې شورا د هغه زمان د ملا محمد عمر وایم یا وایم بیا دغه ملا منصور او وروسته بیا د ملا هیبت الله په رهبرۍ تر چترلاندې فعالیت کو ونه بنان د ملا هیبت الله نږدېوالی د ایران د استخباراتو سره او د څنګه چې اتمر صاحب دا تشریح کړله زه هم ویلی سم د دوی ترمنځ اختلافات موجود ده. طالبان اصلا د دولتداري د
رسخصه په وخت سره نه دغه اختلافات چې ظاهرا د ښځو د کار او د نجونو د تعلیم پر موضوع راپورته کیږي او ستانګزی کله کله څرګندونه کوي بیا به د رستیو کې یو بل وزیر څرګندونه کوي د خیر الله په نوم باندې تا یوازې الفاظ دي چې کارول کیږي د ښځو کلمه او د نجونو د تعلیم کلمه اصل کې اختلاف په واک باندې ده په قدرت باندې ده
دقیقا ګوري اصلا اختلاف په قدرت او په چوکۍ ده خو دوی د بهانو دي دغه اختلاف د ابراز نظر لپاره بهانې لټوي اکله زویلا سم ګوري د حکمتیار شاشرو کې تر ربانی تر امدغه ملاحبت الله پوری د دوی فکری مکتب امره اخوانیزم دی د اخوانیزم په مکتب کې پرقینسته خزه حق نه لري په خزه د کار د تحصیل اصلا حق نه لري مګر دا چې بڼه ته تغیر ورکړي هغه درجه دی د صورت وي د دغه کچه لوړ او ټیټه ده چې هغه ډیر افراطي برخورد کوي او یو بل لګره نرم برخورد کوي کله د دوی مفکورې مکتب یو شې دی خو دا یو کچېره د دوی په منځ کې اختلافات موجود نه دي د قدرت تقسیم په صحیح ترز باندې تقسیم شوی ده نو ولې دا وزیران دونه اختلاف نظر لري چې ولې وزیران اته جاړي تاسو ولې چې یو وزیر د دوی په صلاحیت هغه وزیران په شرا ده د ولس په مخ کې جاړي یعنی دا معنا ورکوي چې موږ اصلا په دغه دولت کې په نامه راغلي تاسو او صلاحیت هیڅ نه صلاحیت نه لرو صلاحیت ټول دی عبادت الله سره دی نو زه ویلای سم د غلوبه چې جوړ شوی ده د افغانستان د پرمختګ د ولسونو د سیالولو او د ولز د امن او د سعادت د پرانه ده جوړ شوی دا لوبه زمنګ د بدبختۍ زمنګ د عقبګردۍ زمنګ د تباهۍ او زمنګ د ولز د فرار او د دغه جغرافیانه د لری کېدل او په نور لړۍ کې د مهاجرت په ژوند باندې لاس او ګریوان کېدل او لپاره شروع شوی ده مګر
راسخ صاحب د څنګه چې تاسو ویل چې دا د پردیو هیوادونو اجنډا ده چې د طالبانو په واسطه باندې په افغانستان کې پلي کېږي چې د زده کړو نو ورتیر شو په خپل هم دغه طالبانو ته تم شو دوی خو په افغانستان واکمن دی او پیږي چې افغانانو کلونه کلونه جګړې ګاللې جګړې ځپلې دي دوی ولې اوس نشي کولای خپلواک شي ځکه چې اوس خو واکمنان دي ورسېدل واک ته د دې امکان نشته چې اوس کم چا چې په خامر ورکو دا غي نه ځان بیل کی افغانانو ته هغه واقعي خدمت چې دوی ورنه تمل لري وکي
ګوري په هیڅ صورت سره غلام د خپل بازار نه ځان نشي بیل ولای باداران دا خپل لري چې د خپل د هر غلام لپاره بل غلام روزلای وي کچې هغه تر کشي کې په بل غلام وي دا دایشي چې جوړ کړای دی دمدغه لپاره جوړ کړای کچېره طالب تر سر کشي کې په دایشي وي د دایش ترمن چې د غډاله جوړ کړې دوی شاخه جوړې کړې دي چان دې د پیښو شورا او د کوټې شورا د هغه ورن یو د بل وړاندې استعمالي تاسو ولې چې یو اسلامي نه یا یو جماعت اسلامي نه افغانې جوړ کړل هر یو ته رهبری ورداي دغه لپاره وکړه چې کابل څنګه وړاندې کړي څنګه خپل پلان په دوی باندې تطبیق کړي کله یو نه غوښته چې کابل لړن کی مګر دا افغانې ورته جوړ کړو او کوي ویني غواړي بل پړان کی نو بنان د خپل د هدف در رسیدو لپاره و څن د 22 ډلې او ټپلې چې د سیمې د امنۍ لپاره د سیمې د تشويش لپاره پاکستان جوړ کړل ده د دغ لوبې په درشل کې به هغه لوبه هم شروع ده چې داعش دی او داعش خراسان دی او تاجکستان د پاره ازبکستان د پاره ترکمنستان د پاره د چین د پاره د دغه منطقې د نامنۍ د پاره دوی د همدغه ادرس ده د میلیاردو ډالر خاونده شوي دي او د پاکستان ټوله ټوله شتمني په همدغه تروریستي ډلو ټپلو باندې ولاړه ده.
مننه کور ودان راسخ صاحب. اتمر صاحب لکه څنګه چې راسخ صاحب ویلي دا په دې باورمن دی چې ګاونډي هیوادونه د تیر په څیر باندې بیا غواړي په افغانستان کې طالبان وکاره یو خپل موخه ته ورسیږي. په دې منځ کې که افغان ولس ته وګورو نه یوازې په اقتصادي لحاظ باندې دوی ډېر بې وزله شوي دي، د طالبانو پر راتګ سره د افغانستان اقتصاد نور هم مخ په ځوړند شو او په زرهاو افغانان په ځانګړې توګه ځوانان له وطنه وځي. ولې دا توان افغان ولس ورکوي او د افغان ولس فکر ذهن څومره په دغه مسله خلاص ده چې که په افغانستان هر څوک واکمن کیږي دا سمه ده چې خلک به یا حکومتونه باید تعامل وکړي اړیکې ولري، خو دغه د پردې تر شا مسایلونه ساسې پان باندې څومره ما افکار پودي یا ګادي په دې مسایلو پوهیږي؟
ګوري افغانان تقریبا دا څلویښت کاله د تحولاتو سره بلد دي. یعنی زما دفتر دی چې دوی سیاسي فکر د نور هر اجتماعي او اقتصادي فکر نه پورته دی. یعنی افغانان په دې پوه دي چې څه روان دي. دلته یو خو د سیمې د استخبارات رقابتونه دي، نړیوال رقابتونه دي، بل د افغانستان منابع دی چې هر یو غواړي چې دغه منابعو ته لاسرسی پیدا کړي. بل د افغانستان هغه جیوپولیټیکي موقعیت دی. افغانستان هیڅکله به زه داسې فکر کوم چې د دغو زبرځواکونو نه ځان خلاص نه کړی شي. هغه وخت چې افغانستان د دغو قدرتونو نه ځان خلاص کړی و، په هغه وخت کې افغانستان ډېر باثبات او داسې حکومتونه په افغانستان کې وو چې هغوی ډېر فکر د خپله د افغانستان دپاره و. یعنی ملي ګرایانو په ولس باندې دوی ډېر باور کاوه، د ولس د ښه ژوند د راتلو دپاره دوی هڅې کولې. که تاسې مثلا د او پنځوسم کاله مخکې دغه حکومتونه وګورئ، نظامونه وګورئ، دوی برنامې درلودلې پنځه کلان، اووه کلان، لس کلان، شل کلان، حتی د دې دپاره چې څنګه دوی وشي کولی چې افغانستان خود کفا کړي. زما خپله یادیږي د داود خان په وخت کې افغانستان یعنی د غنمو له درک خود کفا و. هیڅ مشکل یو من غنم هم دې د خارج نه نه راوارده و. د افغانستان بودیجه، دولتي بودیجه خود کفا و. صرف دوی انکشافي بودیجه ته د نړیوالو مرسته منتظر او د هغوی نه مرسته غوښتله. نو دوی ټول په خپل امکاناتو باندې چلیدل. په همغه وخت کې مونږ تقریبا ډیری داسې وګورو، په هغه وخت کې د افغانستان ارتباطات پاکستان سره ډیر خراب و، بیخي دا لارې بندې وې. لیکن افغانستان کې نه دغسې قحطي و، نه دغسې د موادو کم بود، نه کوم شي باندې داسې خلک هغه کېده چې هغو ته ضرورت ولري. نو په هر صورت دا که هر نظام په افغانستان کې چې هغه د نورو د استخباراتو لاسوهنې ته اجازه ورکړي، بیا دوی د ولس سره یعنی ښه روابط نشي ساتلی. او که نظام برنامه ولري د خلکو دپاره، اوس مثلا په اوس وخت کې وزګارتیا دا یو بحران دی په افغانستان کې. په اوس وخت کې اقتصادي مشکلات دا اوس یو بحران دی د افغانستان دپاره. په اوس وخت کې کله چې تاسې د جنکیانو د تعلیم دروازې بندوئ، دا یو بحران دی. په اوس وخت کې کله چې ښځه کار نشی کولای دا یو بحران دی په اوس وخت کې چې تاسو 10 میلیونه مهاجر لري دا په افغانستان کې یو بحران دی. دا ټول خبرې چې تاسو وګوري یعنی دا د دولتونو مسؤلیت دی چې د دغو مشکلاتو دپاره دوی برنامه ریزي وکړي. دوی په حقیقت کې کله چې واکمن شول داسې فکر کوي چې دغه ټول 40 میلیونه افغانستان افغانان چې دوی دښمنانو او دوی فاتحانه راغلي دي افغانستان ته او دغه 40 میلیونه د دوی بردګان دي چې هر رقم دوی سره برخورد کوي. یو تعلیم یافته ځوان یو تعلیم یافته جلۍ په دې نظام کې ځان نه ګوري. زموږ 40 میلیونه نفوس د افغانستان ښځې تشکیل دي. تاسې پام وکړئ چې دغه نیم قشر د دې ټولنې چې تاسې د دې نه ایسته کوئ نور ځوان تحصیل یافته مسلکي زلمیان هم دې نه ایسته کوئ. نو طبیعي دی چې دا نظام په خپل منځ کې مشکلات لري ځکه چې یو تعداد دغه درکولی شي په دې باندې پوهیږي په طالبانو کې چې دغه وضعیت د منلو نه دی. دغه وضعیت باید تغییر کړي. نو پر دغه بنسټ باندې مونږ ویلی شو چې دغه اختلافات هم راستربولې ډېریږي کله چې تاسې شاهدان یاستئ چې مثلا ښاغلی ستانکزی انتقاد وکړ ملا برادر انتقاد کوي ملا یعقوب انتقاد کوي ښاغلی حقانی انتقاد کوي. دغه حالت نه دوی ته د منلو دی او نه پایدار دوامدار کیدی شي او نه ولس ته د منلو دی. مونږ خو افغانستان د نړیوال سره تعهدات لري. افغانستان د نړیوال سره رابطې لري. افغانستان د نړیوال سره تجارت او راشه درشه لري. افغانستان د نړۍ یو هیواد دی چې باید په هغه تعهداتو باندې دوی متحد پاتې شي. که داسې نه وي یا نړۍ هم مونږ ته انتظار نه شي ایستلی یو کال دوه کال درې کاله تر اخره پورې دغه فرصتونه مونږ د لاسه ورکړو.
په دې وضعیت کې اوس څه کول پکار دی؟ اتمر صاحب ستاسې په باور باندې او څومره باورمند یاست چې دغه پرسو بډیریږي د اختلاف بډیریږي؟
زه داسې فکر کوم چې د ایدیالوژي له نظره تر څو پورې چې اول طالبان په خپل منځ کې متحد النظر نه شي بیا خلک سره متفق النظر نه شي دا امکان نه لري. اوس چې زه ګورم یو چې دا د طالبانو د دې پلویان دي چې ښځې او مکتب د نجونو دا باید خلاص شي. موږ باید نړیوال سره خپل رابطه عادي وکړو. هغه تعهدات چې موږ دوحه کې ورکړی په هغه باندې عمل وکړو. یو تعداد بیا هغه ډېر سخت دریځ دي چې مثلا د ښځو په برخه کې د تعلیم په برخه کې حتی په تیر قندار دغه مجلس کې د رسنیو د لارې نه ما واورېدي چې خپله ملا هیبت الله د دې پلوي دی چې دا ټول مؤسسات خارجي مؤسسات دا وتړی دا د افغانستان ځینې وباسي. نو که دغسې مونږ په دې فکر وشو دا زموږ مشکلات ورځ تر بلې زیاتوي او مونږ یعنی د نړیوالې ټولنې نه ترکیږو. زمونږ او ستاسو ګوري تقریبا 9 میلیارد ډالر کنګل. که دغه حالت زموږ په همدغه شکل دوام وکړي دغه پیسو ته موږ لاسرسی نه شو پیدا کولی او دغه ټول د هغه نتیجه دی چې کوم غلط تصمیمونه د غلط رهبري د خوانه د افغانستان په مورد کې نیول کیږي.
مننه کوروالان راسخ صاحب تاسو ته راځم که تاسو راته ووایاست د دغې پړسوب څومره امکان شته او که چیرې اختلافونه ډېر شي ساسي پان باندې بیا په افغانستان کې یو کورنۍ جګړه پیښېدلی شي؟
سلته سلو کې ګوري هر اختلاف چې وخت د حل لار نه پیدا مومي هر اختلاف چې بحران زیږوي هغه حتمی ولس دغه په وړاندې درېږي. نن وي سبای او زه ویله سم ولس هم دا اوس دته آماده شوی دی چې د طالب په وړاندې ودرېږي خو امکانات نه لري او شرایط ورته نه مهیا کیږي. مګر زه ویله سم د پاکستان د استخباراتو کړنه چې ګورم او نورې استخباراتي کړۍ چې ګورم دلته د نوي جګړو دپاره نوي طرحې او نوي پلانونه په کار اچولی دی او دوی غواړي یو ځل بیا افغانستان داخلي جګړو ته ورداخل کی او د طالب تر چتر لاندې د ملا او د پانتون یا د یو معاصل ترمنځ یو بل د خمنی هم را مېسته شي. اوس دا یو فکر خپور شوی دی چې په بانانو کې چې ملا د تعلیم او د تربیه او د لوړو تحصیلاتو دښمن دی. وخت چې یعنی تحصیلات مباسو او تنها او تنها مدرسه مخته شو د مدرسې او د مکتب ترمنځ، دا دښمنۍ ته دوی لا نورم پراخوي. دا دښمنۍ او د همدغه دښمنۍ نه ولس ځوانان د خپل د بقا دپاره، د خپل د سباوون دپاره، د خپل د امیدونو دپاره مبارزې ته دنګي. دا چې د هر چا ټوپک و، خو دا د دوی فرمانونه او د همدغه طالبانو کړنه ده چې دغه ځوانان د مرګ سره مواجه کوي، او دغه ځوانان به دې ته آماده کوي چې د داعش په لامله کې ولویږي، د نورو تروسي ډلو ټپلو په لامله کې ولویږي، او هغوی عسکرګري وکړي، او دغه وضعیت ته یا په مثبت یا په منفي بڼه باندې تغییر ورکړي. خو زه ویله السم ای کاش کې خپله طالبان دغه ته ژمن شي چې نور په افغانستان کې د پردو د اهدافو دپاره د جګړو دپاره لاپیګري ونه کړي، د خپل د افغانستان د جوړولو دپاره او د افغانانو د بچیا کولو دپاره او د یو ښه د ترقي او د پرمختګ د کاروان د جوړولو دپاره ښایسته پلانونه ولري، او هغه طرحې وړاندې کړي تر څو دنیا د سربي سره راکړه ورکړه، او افغانستان د سیاسي انزوانه ووځي، او افغانان د سباوون دپاره یو امید پیدا کړي چې نور د مهاجرت ژوند نه د خپل د وطن په باسازۍ کې کار واخلي، او افغانستان د سیالانو سره سیالۍ ته ودنګي. زه فکر کوم طالبان اصلا د دولتدارۍ دپاره جوړ شوي نول او نه دي، څنګه چې مجاهدین جوړ شوي نول او نه دي. او زمونږ یوه لویه اشتباه دا وه چې دا خلک وروره د دین پتنګان دي، دا کراتې دلته سوله راځي، دلته امن راځي، دلته دا راځي، دلته پرمختګ راځي. په تعصب سره چې موږ په هماغه وخت کې چې کله مشي مصالحې ملي د بیته اعلان شوه، هماغه وخت هم لویه اشتباه مو همدغه وه چې دوی موږ تحلیل کړی نه وه چې دوی د دولتدارۍ دپاره نه دي جوړ شوي، دوی د پاکستان د پلانونو استخباراتي پلانونو د تطبیق دپاره. دغه طالبان هم چوران دغسې یو څیره لري. ولې طالبان متوجه سي چې زیږنده د مجاهدینو نه ده، د بلان مکتبي یا د مکتب یا د تعلیم یا د سیاسي مفکوره د دوی یوه، خو د دوی هغه د وژنې درجه او د تباهۍ درجه فرق کوي. یو ډېر زیات په سرعت سره علالول کوي، دا بل لږ زره کم علالول کوي. کنه دغه دواړه د اخوانیزم تر چتر لاندې د ترقۍ او د پرمختګ لاره په دوی کې نشته، او دوی فقط او فقط جامع د اسلام په حتارت کې نیسي، او خپل استفاده او خپل
کوروادان رسوسب چې وخت پای ته ورسېده. له تاسو هر یو د سیاسي چارو شنونکو اختر محمد راسخ او همدارنګه اسحاق اتمر صاحب څخه نړۍ مننه چې پروګرام ته مو وخت پرېښوده، راغلی را سره ګډون مو کړو. اوریدونکو له تاسو مننه چې تر دا دمه مو از معاملتیا وکړه. تر بل پروګرام ښه چارې، ښه وخت.
جانان دیوان جنت افغانستان دے وطن سم جنت افغانستان